دا مشال ریډیو دا وخت په پېښور کې د ماپښین 3 بجې سوي دي. نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ او د 2018 میلادي کال د مئی 19 نیټه ده. زه احمد شازمیم او د مشال ریډیو په خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په نننۍ خبرونه کې به واوري چې نړیوال سازمان ایشیا سوسایټي د پاکستان په اړه یو راپور خپور کړی او ویلي دي چې د اولس برلاسیتوب او د جمهوریت پرمختګ د پاکستان لپاره په راتلونکو 8 کلونو کې زشت زیات ضروري دي. په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو په لومړي سر کې به عبدالحی کاکړ ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي.
سرټکی لوړپوړی امریکایي چارواکی وایي چې داسې شواهد نه لري چې پاکستانی مشران په دې خبرو چې اسامه بن لادن په بټاباد کې دی. په داسې حال کې چې اسامه بن لادن د وژنې وروسته د پاکستان او امریکا اړیکې ترنګلې شوې، د امریکا لوړپوړي چارواکي دا اړیکو د سمېدو لپاره د پاکستان له فوجي او لسی چارواکو سره لیدلي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی پر چین باندې د خپل هیواد د توانۍ په څنګ کې د سرمایه‌کاري ژغ کړی دی. په نوخار کې په دوو بیلابیلو چاودنو کې یو کس مړ او درې نور ژوبل شوي دي. اوس هم د خبرونو تفصیل. لوړپوړی امریکایي چارواکي وایي چې داسې شواهد نه لري چې پاکستانی مشران په دې خبرو چې اسامه بن لادن په بټاباد کې دی. دا خبره د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس او د پوز مشر مایک مولن د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې په یو ګډ خبری کانفرنس کې وکړه. رابرټ ګیټس وویل چې که څه هم دا ثبوت نه لري چې پاکستانی مشران د اسامه بن لادن په حق خبرو، خو البته دوی دا اندازه لګوي چې یو څوک وو چې هغه ورباندې خبر وو.
I've seen no evidence at all that the senior leadership knew. In fact,
زه داسې ثبوت نه لرم چې د پاکستان مشرانو د اسامه بن لادن د کور په اړه معلومات درلودل، خو حقیقت دا دی چې زه د دې په تضاد کې ځینې شواهد لرم او موږ یو خاص کس نه سو په ګوته کولای. زما اندازه دا ده چې داسې څوک وو چې پرې خبر
وو.
داود امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس په داسې حال کې چې د اسامه بن لادن د وژنې وروسته د پاکستان او امریکا اړیکې ترنګلې شوي، د امریکا لوړپوړي چارواکي د اړیکو د سمېدو لپاره د پاکستان له فوجي او ولسی چارواکو سره لیدلي. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګراسمن د چهارشنبه په ماښام په اسلام آباد کې د آی اس آی له مشر جنرال شجاع پاشا او نن یې د بهرنیو چارو د مملکت له وزیر حنا ربانی کار سره ولیدل. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت ویاند البرت رودریګوز د دې لیدونو په اړه وویل
د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکایي خصوصي استازي مارک ګراسمن تیر ماښام د پاکستان استخباراتي ادارې ISI مشر احمد شجاع پاشا سره ملاقات وکړو چې په دې ابټ آباد اپریشن وروسته پیدا شوی صورتحال باندې خبرې ترې وشوې.
په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت ویاند د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی پر چین باندې د خپل هیواد د توانایي په څنګ کې د سرمایه‌کاري ژغ کړی دی. په بیجینګ کې نن د سوداګرو یو فورم ته د وینا پر وخت یوسف رضا ګیلانی وویل چې د چین لپاره د پاکستان د توانایي په څنګ کې د سرمایه‌کاري ډیر گنجائش شته. نوموړي په چین زور راوړي چې باید په پاکستان کې د خپل ستراتیژیک کاروباري پلان باندې متمرکز شي. یوسف رضا ګلانی د چین په څلور ورځني سفر دی. دا سفر نوموړي په داسې حال کې ترسره کوي چې په پاکستان کې د اسامه بن لادن د وژل کېدو وروسته نوموړي هیواد له سخت فشار سره مخامخ دی. په نوخار کې په دوو بیلابیلو چاودنو کې یو کس مړ او درې نور ژوبل شوي دي. د نوخار د پولیسو مشر قریش خان مشال ریډیو ته وویل چې لومړی چاودنه نن سهار په اکوړه کې د پولیسو له موټر سره نږدې وسوه.
دا یو آیډیا ټیک شوی دی په یوه دموږ یو څوک اهلکار معمولی زخمی دی او یو اړې پکې پاک رسېدلې دی. یو ډرو پکې معمولی زخمی دی، معمولی په خپله کېدلې دی، بس هغه صحیح دی او یو حوالدار دی په دې په باندې زخمی شوی دی. دا پولیس موبایل ولاړو په ځای باندې.
داود نوخار د پولیسو مشر قریش خان بلخوا بل چاودنه نن غرمه افغان کډوالو د جلوزی په کیم کې سوي چې پکې د چارواکو په وینا یو پولیس ژوبل شوی دی. په عراق کې نن د پولیسو مرکز ته ارسول شوی بمو چاودنو کې لشتر لژه او لس کسان وژل شوی او په درجنونو ژوبل دي. پولیس وایي چې د کرکوک په ښار کې لومړی چاودنه د پولیس سټیشن د گاډو درولو په ځای کې وسوه او څو منټه وروسته بل چاودنه هغه وخت له بارودو ډک گاډي کې وسوه کله چې پولیس د باندې راووتل. د پیسو د نړیوال صندوق یا ایم ایف مشر خپل دندې استعفا ورکړه. د پیسو د نړیوال صندوق مشر دومینیک ستراس کان د جنسي تیری د هڅې په تور کې دا وخت د نیویارک په یو زندان کې دی. نوموړی د یو بیان په ترڅ کې پر د پولیسو ټول تورونه بې بنیاده بللی دي. د ستراس کان دا څرګندونې له څو ساعت وړاندې مخکې ته راغلي چې د نوموړي وکیلان د ده د ضمانت لپاره په دوم ځل عدالت ته ځي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د منځني ختیځ لپاره یو مهمه وینا کوي. ټاکل شوی ده چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما دا وینا به د منځني ختیځ لپاره پر تګلاره او په عربي نړۍ کې د سیاسي بدلون په اړه وي. تمه کېږي چې ولسمشر اوباما به د هغو هیوادونو لپاره چې سیاسي اصلاحات یې راوستي دي د مالي مرستو ژمنه هم وکړي. د دې ترڅنګ دا امکان هم شته چې نوموړی به د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د امن د خبرو د بیا پیلولو غوښتنه او په شام کې پر مزارچانو د حکومتي تشدد غندنه هم وکړي. داو خبرونه
خبرونه مل مشال ریډیو خبر دل چې عبدالحی کاکر وړاندې کول. په روان خبرونه کې مساس لپاره دغه راپورونه راغونډ کړي دي. نړیوال سازمان ایشیا سوسایټي د پاکستان په اړه په یو ریپورت کې وایي دغه هیواد ته تر 2000 کال پورې لستون څخه دراوتلو لپاره د اولس برلاسیتوب او د جمهوریت پیاوړتیا پکار ده. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي مارک ګراسمن په پاکستان کې له لوړپوړو حکومتي او پوځي چارواکو سره کتلې دي. بلخو امریکا د شام پر ولسمشر او نور لوړپوړو حکومتي چارواکو د بندیزونو لګولو اعلان کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي
President Assad talks about reform, but his heavy-handed, brutal crackdown shows his true intentions.
د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې د بجلی لوډ شیډینګ خلک له یو شمېر ستون سره مخامخ کړي دي. د کراچۍ یو استوګن وایي
کراچۍ کې واړه واړه کورونه د ټولو خلکو چې 15 ماشومان چې سړیا بس کوي چې بجلی ملاړه شي چوبم نی او چې کاروبار دم خراب شي بیا بس کوي خیر بغواړي.
او د روان خبرونې په پای کې ستاسو لپاره ځانګړي 19 پروګرام ستاسو روشانه مستقبل اوریدل هم مه هېروي. ګران اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. اوس راځو خپل لومړی راپور ته. د یو نړیوال سازمان ایشیا سوسایټي په ریپورت کې په دې بحث شوی دی چې تر 2000 کال پورې پاکستان ته له اوسمهال ستون څخه دراوتو لپاره څه کول پکار دي. په دې ریپورت کې چې د پاکستان او امریکا پوهانو لیکوالانو او خبریالانو جوړ کړی ویل شوی چې په پاکستان کې د وګړو برلاسیتوب او د جمهوریت پرمختګ ډیر زیات ضروری دی. د ریپورت د مهمو برخو لنډیز له پامیر ساحل اورو.
د آسیا سوسایټي په نامه د یو سازمان تازه رپورت خپور شوی چې سرلی کې دی په 2000 زیږیز کال کې پاکستان د یوې ښې راتلونکې د جوړولو نظر. په رپورت کې ویل شوی د پاکستان لپاره تر ټولو لویه ننګونه دا ده چې د دې هیواد پر مالی ترجیحاتو او د ستراتیژیکي پریکړو پر نظام د دې هیواد پوځ برلاسی دی. په رپورت کې ویل شوی په پاکستان کې د ملکی ادارو د پیاوړي کېدو لپاره اړینه ده چې د جمهوریت پروسس یا بهیر روان وسی. هر کله چې ولسی مشران پوځي چارواکي ټاکي نو باید د هغوی د دندې مودې ته پاملرنه وکړي او په سختۍ باید تر همدې مودې دا چارواکي وساتل شي چې په دې ډول به بیا پوځ لا نور پېښور شي. همداراز د پوځ د لګښتونو نظام باید شفاف وسی او باید د دې لپاره په پارلمان کې د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر قانون جوړ کړل شي. د رپورت تر مخې د هیواد دننه د یو داسې میکانیزم جوړ کړل شي چې ملکی مشران پر پوځي هغو برلاسي شي. د مثال په توګه په پوځي اکاډمیو یا ښوونځیو کې پر جمهوریت زور راوړل او د پوځ بودیجه یا بجټ شفافول. په رپورت کې امریکا او نورو هیوادونو ته هم یو پیغام ورکړل شوی دی او لیکل شوی د امریکا او نورو ملګرو ګټې به په هغه وخت کې ښه وساتل شي چې له جمهوري مشرانو او ادارو سره اړیکو ته لومړیتوب ورکړل شي. د آسیا سوسایټي په رپورت کې ویل شوی د قانون د سر لوړۍ لپاره د عدالت ازادي اړینه ده خو عدالتونه هم باید بې طرفي وقار او لټولو سره مساویانه برخورد یا سلوک په نظر کې وساتي. د هیواد لوی عدالت یعنی سپریم کورټ یا ستره محکمه باید په خپل سر اخیستونکي یا سوموټو امرونه او ګامونه محدود کړی. دا هغه قاضیانو یا ججانو لپاره امنیت ته ډیره پاملرنه باید وشي چې د ترهګرۍ یا د پیغمبر یا قران د سپکاوي د معاملو اوریدنه کوي. په قبایلی سیمو کې باید د پاکستان حکومت او سپریم کورټ یو فعال ملکی نظام ته لومړیتوب ورکړي او یو نوی قانون جوړ کړي چې د اف سی آر ځای ونیسي. په رپورت کې ویل شوی په پاکستان کې باید تعلیم ته ځانګړې پاملرنه وشي او د استادانو د ټاکنې او پر دندې د ګمارلو نظام باید ډیر سم او کره کړل شي. په مدرسو کې باید اصلاحات راوستي شي او تعلیمي نصاب یې بدل کړل شي. دا آسیا سوسائٹی دا رپورٹ تر مخه په پاکستان کې باید د ټولو په سلا د صحت په نظام کې اصلاحات راوستل شي. په رپورٹ کې ویل شوی چې پاکستان د انرژي لزخت بحران سره مخامخ دی او پاکستان باید د انرژي په څانګه کې تر 2000 زیږیز کال پورې لږ تر لږه د 15 ارب امریکایي ډالرو پانګه اچونه وکړي. دا هیواد دننه د امنیت د وضع سمولو لپاره باید د سخت دریځې د ختمولو پروګرامونه وضع کړل شي او د قانون پلي کوونکو ادارو او د پوز لارې اورپکیتوب کم کړل شي. له بلوچستان د امنیتي ځواکونو له لاسه د سیاسي فعالینو د تښتونو رپورټونه راځي. دا عمل باید ودرېږي. رپورت زیاتوي لګاونډیو سره اړیکې په سم ډول پر مخ بیول پکار دي. په ځانګړي ډول له هند سره تر 2000 زیږیز کال پورې باید له هند سره تجارت 15 ارب امریکایي ډالرو ته ورسیږي او له هند سره د ویزو نظام باید اصلاحات وویني چې خلک له یو بل سره په اړیکو کې شي او راشه درشه ولري.
پامیر ساحل وو چې د پاکستان په اړه د نړیوال سازمان ایشیا سوسایټي د ریپورت مهمه برخه تاسو ته اورولې.
دا مشال ریډیو ده.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. په داسې حال کې چې د پاکستان او امریکا اړیکې له کرکټ سره مخامخ شوي دي، د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګراسمن پاکستان ته تللی او د خپل دورې پر مهال یې په دغه هیواد کې له لوړپوړو حکومتي او پوځي چارواکو سره لیده کاته کړې دي. په دې اړه نور حال له اسلام آباد څخه د مشال رادیو خبریال احمد الله په خپل دې راپور کې راکوي.
د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکای خصوصي استاذ مارک ګراسمن د پاکستان په دوره دی. نوموړي د خپل دورې په لومړي پړاو کې تیر ماسختن د آی اس آی مشر احمد شجاع پاشا سره ملاقات وکړو چې پکې د اسامه بن لادن د مرګ وروسته پیدا شوی صورتحال، پاکستان او امریکای ترمنځ تعلقات او افغانستان په صورتحال خبرې اترې وکړي. مارک ګراسمن نن د خارجه امور وزیر مملکت هند رباني کر سره هم ملاقات وکړو. مارک ګراسمن د پاکستان د دورې مقصد په اړه په پاکستان کې د امریکای سفارت خانه ویان البرت روډریګیزو وایي،
د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکای خصوصي استاذ مارک ګراسمن تیر ماخام د امریکای نور اعلی چارواکو سره د پاکستان په دور اسلام آباد ته رسیدلې دي. مارک ګراسمن د پاکستان اعلی پوځي او سیاسي قیادت سره ملاقاتونه کوي او د لړکی هغه تیر مسخودن د پاکستان استخباراتي ادارې ISI مشر احمد شجاع پاشا سره ملاقات وکړو چې په دې ابټ آباد اپریشن وروسته پیدا شوی صورتحال باندې خبرې ترې وشوې. د مارک ګراسمن دوره د سینیټر جان کیری د دورې وکړی دا او جانکیری خپل پاکستان دوره کې کوم علاقه عزت سره ملاقاتونه کړی وو. مارک ګراسمن به هغه مذاکرات مخ په وړاندې بوزي.
د سیاسي چارو کارپور ډاکټر منصور اکبر کندی وایي چې د دورو نه به دوه ملکونو ترمیان ذاته او تریخواله کې کمی راشي، خو ضرورت د دې خبرې دی چې پاکستان حکومت د خپل خارجه پالیسۍ کې بدلون وکړي. یاد دی وی چې امریکایي سینیټ د خارجه امور کمیټه چیرمن سینیټر جان کیری د رواني میاشتې په 15 نیټه د پاکستان په دوه ورځنۍ دوره راغلی وو، چرته چې هغوی د پاک فوج مشر اشفاق پرویز کیانی، وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی او صدر آصف علی زرداری سره بیل بیل ملاقاتونه وکړل چې پکې د پاکستان او امریکای ترمنځ تعلقات او ابټ آباد اپریشن نه وروسته پیدا شوی تاوتریخوالی کمولو په چارو خبرې اترې وکړې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو د زړونو غږ.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویل دی چې پاکستان به له امریکا سره د خپلو اړیکو په حق له یو وار بیا جاج اخلي او د شمالي وزیرستان د ممکنه پوځي عملیاتو په حق له به د هیچا فشار نه زغمي. وزیر اعظم دا خبرې تیر ماښام د چین په بیجینګ ښار کې له خبریالان سره د لیدو کتو پر مهال کړي. د وزیر اعظم د دغه پیان او د هغه د چین د دورې په حق له به نور حال له اسلام آباد څخه د مشال ریډیو خبریال علمزیب خان په خپل دې راپور کې راکړي.
د سرکاري ټي وي وینا تر مخه تیر ماخام د چین خار بیجنګ کې د خبريالانو سره د خبرو اترو په وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویل چې پاکستان به د امریکا سره خپل اړیکو ته یو وار بیا کتنه کوي او د لړکی با سو ورځې وړاندې د پارلیمان نه منظور شوی قرارداد عملي کولای شي چې پاکستان د امریکا په شمول د نړۍ نور ملکونو سره خپل خارجه پالیسۍ ته یو وار بیا پاملرنه وکړي. په دې اړه چې کله مونږ چین کې د پاکستان پخوانی سفیر او د خارجه وزارت جنرل سیکرټر اکرم زکی نے پوښتنه وکړه نو هغه وویل
اب اس پالیسی کا جو ریویو ہے جو مشرف کے زمانے میں ان کو مراحت دی گئی تھی ان کو دوبارہ غور کریں گے.
د امریکې سره چې د پرویز مشرف په وخت کې مونږ کومه پالیسی ساتلا اوس به مونږ په هغه غور کوو چې مونږ کم کارونه د امریکې لپاره کول شو او کم نشو کولی. او تر سوچ د وزیرستان خبره ده نو پاکستان بیا بیا دا ویل دي چې د دوی یو نیم لاک پوز هلته موجود دی ولی بلخوا د مشرقی پولې له طرفه هم هندوستان کله کله اورانی وکي ځکه مونږ نور پوز شمالي وزیرستان ته نشو لیږلی.
ولی د پېښور یونیورسټي پولیټیکل ساينس څانګې استاد ډاکټر غلام مصطفی وایي چې د وزیر اعظم دغه خبرو نه معلومیږي چې باید پاکستان اوس د امریکې په اړه خپل پالیسۍ کې ډېر بدلون راولي.
دا نه ده چې مونږ به خپل تعلقات امریکې سره ختم کړو. مقصد دا دی چې کوم سیزنو باندې چې مونږ کمپرومایز کول اوس به مونږ هغه سیزنو کمپرومایز کوو نه بلکې انټرنیشنل پرنسپل چې دی او د خارجه پالیسۍ څومره امور چې دی او څومره د پاکستان مقاصد دی او هغه ته نظر کې دا تعلقات به مخکې کیږي او امریکې سره زموږ تعلقات چې دي نو څومره مخکې فاسټ وی هغه کې لږ به احتیاط کول واړو نو دوی کې چاینا به مونږ سره ډېر غټ سپورټ وي او چاینیز ګورمنټ هم همدغه غواړي چې ټیک دا تعلقات دې هر چا سره وي خو هغه کې دا پکار ده چې یو پرنسپل سټینډ چې دی نو هغه خپل ځای او انټرنیشنل افیئر کې فیئر پلے چې دی نو هغه ډېر ضروري ده. نو پاکستان وزیر اعظم دورا او چاینا سره خپل تعلقات ریوی کول مقصد هم دا ده چې مونږ خپل نوی لائن آف ایکشن ڈیولپ کو چې مونږ بعد امریکا سره آئندہ لس کالو کې خپل زموږ تعلقات په کم نهج باندې دي.
دین وړاندې دی هم 13 ورځ وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د چین وزیر اعظم وین جیاباو یو بل سره لیدل کاته وکړل او د خارجه دفتر ویاندې تهمینا جنجوا تیر ماخام مشال ریډیو سره د خبرو اترو په وخت اول چې دغه ملاقات او وزیر اعظم د دورې په وخت پاکستان او چین درې مهمې لوزنامې هم لاسلیک کړې دي او چین به پاکستان ته 50 جی اف ولس تندر جازونه او راتلونکو اگست میاشت کې یو سټلایټ هم ورکوي. عالم زیب خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ام اس لالارې هم خپل اړیکه ټینګولای شئ. تاسو موږ ته پر دغه موبایل شمېره اس ام اس کولای شئ 0332 533 3351. د اس ام اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هېروئ. ګران اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري او مشال ریډیو هڅه کوي چې د اوریدونکو د لا زیاتې اسانتیا لپاره او د مشال ریډیو سره د اړیکو ټینګولو لپاره تاسو لپاره بیلابیلې اسانې لارې ولټوي چې وایي هم اس ام اس ته شمیره تاسو واورېده. تاسو موږ ته د اس ام اس لارې خپل پیغام او خپل وړاندیز را لېږلای سي او خپل نظر زموږ سره شریکولای سي. سره له دې تاسو موږ ته لیک، برېښنالیک او د ټلیفون لاره هم خپل پیغام را لېږلای سي. او اوس زو د مطبوعاتي کتنې پر لور ګران اوریدونکو، یو نړیوال راپور ته به ورسو. لومړی چې هغه وایي چې د القاعده ترهګری ډلې د اسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته سیف العادل د نوی مشر په توګه ټاکلی دی. عادل د مصر اوسیدونکو دی او په خوا د دې هیواد په پوځ کې هم پاتې شوی دی. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه یو راپور جوړ کړی دی چې زموږ همکار بشیر ګواش به تاسو واوروي.
د خبری رپورټونو تر مخه په پاکستان کې د امریکایانو لخوا د اسامه بن لادن له وژلو وروسته د القاعده ډلې د مصر سیف العادل د نوي موقتی مشر په توګه ټاکل دي. د الجزیری او سی ان ان ټلویزیونونو د رپورټونو تر مخه د نوموړي عمر د 40 او 50 کلونو ترمنځ دی او د امریکایي چارواکو په وینا د القاعده یو مهم پوځي قومندان و. په نوموړي تور دی چې په 1998 کال کې یې په نیروبی او دارالسلام کې د امریکا په سفارتونو د بریدونو په کولو کې لاس درلود. په نوموړي دا تورونه هم دی چې په 1990 کلونو کې یې په افغانستان او سودان کې د ملیشو لپاره روزنیز مرکزونه جوړ کړي وو. د اف بی آی په وینا د علادل په سر 15 ملیون ډالر جایزه هم اعلان شوې وه. څېړونکي وایي چې سیف العادل به ونه شي کړی د اسامه بن لادن ځای ونیسي. لندن میشته کارپوه شاشانک جوشي وایي
سیف العادل د القاعده امیر نه دی ټاکل شوی. هغه هغومره حیثیت نه لري څومره چې اسامه درلود. د دې مطلب دا دی چې د یو تنظیم په توګه القاعده د دې وړتیا نه لري چې د مشر د ټاکلو لپاره دې ټول کارونه سم ترسره کړي. مثلا د مشرۍ د سوګند پورته کولو بهیر او د مشر لپاره د شورا ټاکل هغه څه دي چې په اوسنیو شرایطو کې پرې کار کول مشکل ښکاري.
Convoking a shura, a leadership meeting, all of those things have been impossible in the circumstances.
تر دې دمه داسې ویل کېدل چې د اسامه مرستیال او د هغه د اوږدې مودې ملګری ایمن الزواهری به د هغه ځای ناستی شي. دا لا روښانه نه ده چې د القاعده د مشر په توګه د سیف العادل ټاکل کېدل به د ایمن الزواهری د پلویانو او په عراق او یمن کې د القاعده د څانګو لپاره څومره د منلو وړ وي. خو شاشانک جوشي وایي چې د عادل ټاکل کېدل به القاعده ته د اسامه په شان بل روحاني مشر ورنه کړي.
اسامه
د القاعده د ساتلو او د دوی د نوم خورولو لپاره یو سمبول وو چې بل څوک دغه تشه نشي ډکولی. تر دې چې تر ټولو مشهور او د اسامه مرستیال ایمن زواهری هم د هغه په شان اثر نه لري. په هیڅ چا کې د اسامه په شان راښکون نشته.
د رایټرز خبری اژانس په وینا سیف العادل د 2001 کال د سپتمبر په 11مه نیټه په امریکا د بریدونو په محل په افغانستان کې وو او بیا ایران ته لاړ. هلته ایرانیانو د القاعده د نورو غړو سره یو ځای د نظارت لاندې ونیو. خو د عربي خبری اژانسونو په وینا ایران یو کال وړاندې عادل پریښود او اوس د پاکستان او افغانستان د پولي خواوشا اوسیږي.
ګران اوریدونکو، بشیر ګواښو چې د القاعده د نوي مشر د ټاکلو په اړه د مشال رادیو د خبر د مرکزی څنګه راپور تاسو ته اوروي.
مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدلې.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا، ولې خپه ناستې؟
یار، نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خبرونه را نه تېرې شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوې سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه وخت تېر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه.
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تبصرې واوري، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خبرونه واورم.
هو، ورشه.
ګران اوریدونکو، د یادونې وړ ده چې تاسو زموږ ټولې خبرونې د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای سئ. د انټرنیټ پته مو د www.mashalradio.com. سپیلنګ یې څه په دې ډول دی: MASHALRADIO.COM. اوس زو د خیبر پښتونخوا پر لور. نن د خیبر پښتونخوا په نوښار ضلع کې دوه بمې چاودنې وسوې چې په ترڅ کې یو کس مړ او درې نور ژوبل سول. لومړۍ چاودنه په اکوړه او دوهمه په جلوزو کیمپ کې وسوه. نور حال له پېښور څخه د مشال رادیو خبریال فواد علي شاه په خپل ډیر راپور کې راکوي.
نن په نوښار ضلع کې په دوه بمې چاودنو کې یو کس مړ او درې کسان ژوبل شول. لومړۍ چاودنه په اکوړی کې وشوه چېرته چې د پولیس یو موبایل یا ډاټسن په نښه کړی شو. د نوښار ضلع د پولیس مشر قریش خان په دې اکلا مشال ریډیو ته وویل
دی.
دویمه چاودنه د غرمې په وخت د جلوزۍ په کډوال کیمپ کې وشوه، په کومه کې چې یو کس چوبل شو. د جلوزۍ کیمپ انچارج نور اکبر وایي چې دا چاودنه د ده د دفتر مخې ته وشوه. پولیس چارواکی وای چې په تیرو دریو میاشتو کې په نوخار ضلع کې په یولس بمی چاودنو کې د پنځلسو نه زیات کسان مړه شوي دي او پنځه سکولونه هم ړنګ کړي شوي دي. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
گران اوریدونکو، له خیبر پښتونخوا څخه اوس زو د افغانستان پر لور. د افغانستان پکتیا ولایت په وزی زدران ولسوالۍ کې د سړک جوړونې د کمپنۍ په ساتونکو یو وسلوال برید سوی چې له کبله د سړک جوړونې د کمپنۍ د امنیتي ډلې دو اویا تنه ساتونکي لا درک دي او د کمپنۍ دولس موټرونه هم ویجاړ شوي دي. په دې اړه نور حال له خوست څخه د مشال رادیو خبریال نقیب الله متنوال په خپل دې راپور کې راکوي.
تیر شپه د پکتیا په وزی زدران ولسوالۍ کې د سړک جوړونې د شرکت په ساتونکو وسلوال برید شوی چې له امله یې د سړک جوړونې د امنیتي کمپنۍ دوه اویا ساتونکي لا درک دي او د کمپنۍ دولس موټرونه هم ویجاړ شوي دي. د وزی زدران ولسوال عبدالولي زدران وایي چې په برید کې د ساختماني شرکت دوه تنه ټپیان شوي او یو شمېر ساتونکي لا درک دي، خو د نورو معلوماتو په اړه یې ناخبري وښوده. د پکتیا ولایت د ټولګټو چارو رئیس انجینر عبدالله دورانی هم د پیښې د تایید ترڅنګ وایي چې تېره شپه د ګلاس کې سکای ساختماني شرکت په امنیتي کمپنۍ برید کې د امنیتي کمپنۍ دوه اویا ساتونکي لا درک دي او د کمپنۍ دولس موټرونه هم ویجاړ شوي دي.
د افغانستان د آبادۍ او د سولې د ځوانانو لخوا په دې باندې برید شوی ده چې دولس پایې وسایطو ماشینګري البته له منځه تللې ده او سرف موټر او کورلارې هم سوځېدلې دي. په دې ساحه کې تقریبا
د وسلوالو طالبانو ویان زبیولا مجاهد وایي چې په برید کې د سړک جوړونې شرکت دولس تنه وژلي او د شرکت دولس موټرونه هم ویجاړ کړي دي. مجاهد په برید کې د دوه تنو برید کوونکو د وژل کېدو هم پخلی کوي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو خاوري اوس زو د کراچي پر لور. د پاکستان په تر ټولو لوی صنعتي ښار کراچي کې د بجلی د ادارې کې ای اس سی د کارکونکو لخوا د تیرو څلیرویشت ورځو راهیسې شروع شوي کاربندیز له کبله په دغه ښار کې د بجلی بحران نور هم زیات شوی دی او خلک له یو شمېر ستونزو سره مخامخ شوي دي. نور هله کراچي څخه د مشال راډیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
کراچی ښار چې یو وخت د رڼاګانو ښار یادېدو، اوس د دغې ښار اوسېدونکي وایي چې په دغې ښار کې د بجلی لوډ شیډنګ د ګنټو په حساب نه دی، بلکې د ورځو او شپو په حساب دی. د کراچی ښار په کلپټن، کیماډي ټاون، طارق روډ، صدر او نور ګڼ شمېر سیمو کې د تیرو درې ورځو راهیسې بجلی نشته. مشال ریډیو سره په خبرو کې څو ښاریانو وویل چې د تیرو درې ورځو راهیسې د بجلی مسلسل نشتوالي له امله دوی په تنګو کورونو کې یو خو د ګرمۍ عذاب تېروي او بل د بجلی لوډ شیډنګ لوجی کورونو ته اوبه هم ناراضی.
نوم به نام ده نن درې مرد نشي بجلی نشته او داسې جامې دا غو سړي چې په سر ګمړون دي، په غوګونو مکون دي، په خلم ګونګاوي، پر ځان یې سر کې کړی دی او عوامه تباه برباد کړی. واړه واړه او لوی تباه شول غریبانان. مزدوری نشته، بجلی نشته، دا روزګار دی زمونږ. دا نن څلور مرد د سپلای پرتی مونږ دغه شاته ناڅو دا ټول غریبانان ناڅي څوک څلو لا څوک روګونو لپاره خدا واړه بس کوي په کورونو کې. دا ماشومان تباکی کی دا گرمائی دا لاتا او بنشتے بجلی نشتے دا بس پروگرامی واڑ بس کئی دنانا خونش کر دے لارو کو تو ہاں بیگا منگا بار پراتو شی دنانا بدا کا شاد ببو دی ما شمان تلارو کے ناس کراچی کے واڑ واڑ کورن ای دا ٹولو خلقو پوشی دا دو کسانو نا دا درو نا پاک سیوان را دی چی پندش پک ما شمان چی دا سڑیا بس کئی اجی بجلی ملارا شی چو بم نی او چی کاروبار دیم خراب شی یا بس کئی خیر بغواڑی ہاں ورس پہ بجلی چلے گی
پریم ہو رہا تھا بجلی نشا کاروبار خراب دے ٹول مزدوران ہو اور دم کا حالات خراب دے بجلی اللہ سا کو کے علاقہ معشومان اللہ سے گرمی اللہ سا پراتے دے بجلی مجلی نشا اللہ سے ببوز خراب کرے دے اس میں اسپتال دے بوتے لو اور گرمی دا اور گرم کنگ دے اور لگ
ریشم گل چی دے سبزی سٹور چلے وی وائی چی دے بجلی دے ورکی دو روستا دے جرنیٹر سخا کار اخلی خود پرون را پا دے خوا دے خار پا زیترہ پیٹرول پمپونو کی پیٹرول نمیلاوی گی
دے بجلی دے وجه لکه وبنشت ده او وړو ته تکلیف ته سوک بار په غلو کې ملاستی سوک کم ځای ملاستی او تقریبا نماشل کال او شو په کراچی کې چې داسې لو شټینګ چې تر مالی درې نو په دې شل ډیر کال کې نن ما په خیال درې مورز د چې دا بجلی نشته موږ دغه سینا چې پرونه راسي اوس پرونه 1200 روپو تیل شي دیو اوس بیا دې نه یک تلل تیل لوړی اتیرنګ نه ملوي کله یو پمپ ته دی او کله بل پمپ ته دی ټول حالات خراب دي په پمپونو کې تیلنګ نشته چې یو پمپ ته لاړ شي وای تیل نشته
کراچۍ ته بجلی ورکوونکي ادارې کې سی ویاندې تابش گوهر خبري غونډې ته ویلي چې ښار کې د بجلی اوګد لوډ شیډنګ د دغې ادارې د زرګونو ملازمینو د احتجاج له وجې رامنځته شوی دی خو د کیسي کاربندیز کوونکي مزدوران وایي چې د دوی ګڼ شمېر ملګري د ادارې څخه د تعصب په بنیاد لرې کړی شوي دي او چې تر څو هغوی بیرته بحال کړی شوي نه وي دوی به احتجاج ته دوام وربخي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
ګران اوریدونکو، دا وخت په پېښور کې د ماپښین درې نیمې بجې سوي دي. عبدالحی کاکړ به لنډ خبرونه واوروي.
په داسې حال کې چې د اوسامه بن لادن د وژنې وروسته د پاکستان او امریکا اړیکې ترنګلې سوي، د امریکا لوړ پوړو چارواکي د اړیکو د سمېدو لپاره د پاکستان له پوځي او ولسي چارواکو سره لیدلي. لوړ پوړي امریکایي چارواکي وایي چې داسې شواهد نه لري چې پاکستاني مشران په دې خبرو چې اوسامه بن لادن په بټاباد کې دی. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی پر چین باندې د خپل هیواد د توانایي په څنګه کې د سرمایه کاری غږ کړی. پر نوخار کې په دوو بیلابیلو چاودنو کې یو کس مړ او درې نور شوبل سوي دي. په عراق کې نن د پولیسو مرکز ته د اشدل شو بمونو په چاودنه کې لږ تر لږه اوولس کسان وژل سوي او په درزنونو ژوبل دي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې د مصر چارواکو پر راغونډولو بندیز د بندیانو شکنجه کولو او په پوځي عدالتونو کې د ولسي خلکو محاکمه کولو ته دوام ورکړی دی.
عبدالحی کاکړو چلند خبرونه واورول. ګران اوریدونکو، اوس زو د یو نړیوال راپور پر لور. امریکا تیر ورځ د شام د ولسمشر بشار الاسد او د هغه د حکومت د شپږو لوړ پړو چارواکو پر ضد د بندیزونو اعلان کړی دی. د شام حکومت له تیر څه مودې راهیسې په مخالف مظاهره کوونکو له اخوډب څخه کار اخیستی دی. د نهې په ورځ د امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن ویلی و په ځای د دې چې اصلاحات راوستل سي، د شام ولسمشر بشار الاسد د خپل ولس پر ضد له تشدد څخه کار واخیستی. نور هاله واشنگتن څخه د مشال رادیو خبريال هارون بچاره کوي.
د امریکا متحده ایالاتو حکومت په عربي هیواد شام کې د حکومت مخالفه مظاهره کوونکو د زورولو پر لپسې پیښو ته په کتنې تیر ورځ د دغه هیواد په صدر بشار الاسد سره له شپږو جګپوړو دولتي چارواکو بندیزونه ولګول. دغه پریکړه چې د امریکا د خزانه د وزارت لخوا اعلان شوه په ترڅ کې د دغو وو واړو تنانو د امریکا دننه د وجود لرونکو شتمنیو د کنګل کولو سربیره امریکایي وګړي او کمپنۍ هم له دوی سره د څه قسمه کاروباري لین دین کولو څخه منع کړل شوې دي. د امریکا د خزانه په وزارت کې د ترهګرای ضد او مالی استخباراتو د سانګې مرستیال وزیر ډیوډ کوهن د یوې اعلامیې په خپرولو وویل چې د بشر الاسد او دغه د پلویانو پر ضد د بندیزونو پر راوړلو د صدر اوباما اداره غواړي د شام رژیم ته واضح پیغام ورسوي چې د عام وګړو پر وړاندې د زور زیاتی د کړنو بدرې حساب واغستل شي. په عین حال کې د رایټرز اجانس راپور د شام د حکومت د مخالفینو لخوا لیکي چې وایي د تیرو دو میاشتو په موده کې د صدر اسد د ځواکونو د ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه اووه سوه ملکي وګړي چې د نوموړي د یو لس کلن واکمنۍ پر ضد مظاهرې کولې وژل شوي دي. بلې خوا ته بیا د امریکا خارجه وزیر میرمن هیلری کلینټن اوړم ورځ په واشنگټن کې د اروپایي ټولنې له مشر استازي میرمن کیتھرین اشټن سره یوې ګډې خبرې غونډې ته په خپلې وینا کې د شام صدر د ایراني رژیم په څیر د خپلو خلکو د زورولو په تور تورن کړل او وی ویل صدر اسد د اصلاحاتو خبرې کوي ولې دغه ظالمانه فعالیتونه دغه د رښتینو ارادو څرګندوي کوي. د اروپایي ټولنې استازي میرمن اشټن چې سازمان یې وار لمخې شام د حکومت په دیارلسو چارواکو بندیزونه لګولي د واشنگټن خبري غونډې ته وویل هغوی هڅه کوي د شام رژیم په مظاهره کوونکو له تشدد کارولو رامنی
کړي.
ما د شام له خارجه وزیر سره د تیرې اونۍ د خپلې لیدنې پر مهال واضح کړه چې حکومت یې څرنګه له دې وروستۍ موقع څخه په ګټې پورته کولو کولی شي چې خپل لاره بدله کړي او موږ به وګورو چې زما دغه سپارښتنې څومره اغېزناکې ثابتېږي. خو زه دا خبره کوم چې موږ به لګول شویو بندیزونو ته بیا هم کتنو کو تر سو تر ممکنه بریدا د هغو پیاوړتیا یقیني کړی شو. په داسې حال کې چې صدر اوباما 13 میاشت دی وی حکومتنامې په جاری کولو د شام استخباراتي ادارا او د صدر بشار الاسد دوا نږدې خپلوان له بشري حقوقو څخه د سرغړونو په تور کې تر بندیزونو لاندې راوستل، راپورونه وایي چې په ذاتی توګه صدر اسد په بندیزونو سره د پنخه کولو لپاره پریکړه انګیرل کیږي چې ګوند امریکا او هم یې لویدیز پلویان د نوموړي د واکا د لری کولو په هڅه کې دي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د مشال ریډیو اوریدونکو زیر در کو چې تاسو اوس مونږ ته ایس ایم ایس هم کولای شئ. که د مشال کومې خبرونې په اړه څه نظر لرئ، کوم خاص پیغام لرئ او غواړئ چې مونږ درته د مشال په سپو کې خپور کړو، نو په دې نمبر باندې خپل میسج یا ایس ایم ایس پریږدئ: 0332 15 33 33 51. رښتیا هیر مو نه شي چې د میسج په سر کې د مشال ریډیو او د میسج په پای کې خپل نوم ولیکئ.
گران اوریدونکو، اوس وار رسیدلې هغه ټلیفوني پیغامونو ته یا هغه میسجونو ته چې تاسو موږ ته را لېږلې دي. نو راځي چې نجیب امیر ته ورسو چې تاسو کوم کوم پیغامونه موږ ته د ټلیفون للارې یا د ایس ایم ایس للارې را لېږلې دي.
ایس ایم ایس پیغامونه لمشال رادیو سره دا اوریدونکو ته زړه خواله. د مشال رادیو د ایس ایم ایس پیغامونو د خبرونې سره زه نجیب عامر درته هرکلی وایم. ډیر اوریدونکو به ګیله کوله چې د دوی ټلیفونونه څوک نه اوچتوي یا په دوی باندې ډیر مصرف راځي. نو مشال رادیو یو نوی هڅه وکړه او هغه دا چې اوریدونکو ته د ایس ایم ایس یا میسج د لارې هم له موږ سره د اړیکو نیولو لاره برابره کړه. په تیرو څو ورځو کې اوریدونکو مشال رادیو ته د 200 په شاوخوا کې لیکلي پیغامونه را ورسېدل او دا پیغامونه تاسو په دې موبایل نمبر چې د پاکستان دی ریکارډ کړی وو 0332 15 33 33 51. په دې پروګرام کې به د یو شمېر اوریدونکو میسجونو ته ځواب ووایو. د مئی په 11مه نیټه چې مشال رادیو د ایس ایم ایسونو کومه نوې لړۍ پیل کړه، نو موږ ته اول پیغام د دعابینه محمد اجان راولېګلو. درته په خپل پیغام کې لیکلي وایي: د دعاګانو په ځای خیرې مه کوئ، مینه کوئ خو څوک په ځان مه پوهوي، او خبرې ټولې په اشاره کې کوئ، او کله په ناز او کله په نخره کې کوئ. محمد اجان درته وایي چې په دې کم عمر کې دی د ژوند دا دومره لوی راز له کومې موندلې. ورپسې په دویم نمبر مشال ریډیو ته د ډیر اسماعیل خان نه تاج الدین مخلص پیغام را لېږلو. هغه په خپل پیغام کې مونږ ته ویلي وي: ګل سره ازغی نه وي چې چل بسوک کوي، او تاج الدین سره چې قلم نه وي نو لیکل بسوک کوي. نو تاج به تاج آشنا ازغی خود ګل ساتنه کوي، خو په دې پوه نشم چې په تاسو کې قلم سوک دی او ازغی سوک دی، او سوک د چا ساتنه کوي. محمد صدیق مونږ ته د هنګونه ایس ایم ایس کړي او لیکي وي: نن غوسه غوندې ښکارېږي خیر خو دی، او مرور رانه تیریږي خیر خو دی. نو محمد صدیق صاحب دا ایس ایم ایس دی مونږ ته له کومې دنیا نه رالېږلې، او هلته حالات ښه دي که نه. خان کټوازی مونږ ته د حیدرآباد سند نه ایس ایم ایس رالېږلې او وایي: وي زرې زرې شوم د جانان په غم کې، او خلک پراته دي د خپل ځان په غم کې. کټوازی صاحب، ته د جانان په غم کې زری زری نو څه د خیال لې چې ټول خلک د تا غوندې زری زری شي؟ او دا هوښیارتیا نه ده چې رقیبانو ته مشوره ورکوي چې ستا د یار په غم دې اخته شي؟ په دې سودا کې به تاوان وکړي. هغه څنګه وایي چې ریبار خدای دې سزا درکړي، او لېږلې ماوې کار دې ځان له وویستنه. قایل شینواری مونږ ته د افغانستان د ننګرهار ولایت نه میسج را لېږلې او وایي: په شینوارو کې د دوو قومونو ترمنځ په لانجه باندې حکومت هیڅ غوږ نه ګروي، سره د دې چې د دواړو خواو نه پکې درنه وسله هم کارول کیږي. شینواری لونګینه، کله چې څوک په خپله د ځان لپاره د هوساینې غم ونه کړي، څوک د چا له غمه مړ دي؟ بیا به هم ګلاغا شیرزي ته ووایو چې د جګړې د مخنیوي هڅه دې وکړي. زاهد اورکزی مونږ ته د اورکزو ایجنسی نه ایس ایم ایس کې لیکي چې: راواخلم راډیو اورم مشال، که هر سو یم خپه شمه خوشحال، ما خبر کړی د دنیا په حال احوال، او زه له خدایا تل کوم دغه یو سوال. زاهد جانه، د مشال ریډیو هدف هم دا دی چې هم تاسو د دنیا له حاله خبر کړی، او هم ستاسو په مخونو مسکا خوره کړی، ځکه خو وایو چې مشال زمونږ رڼای ستاسو. ستوري اریوبی د افغانستان د پکتیا ولایت د احمد خیلو نه مونږ ته په خپل ایس ایم ایس کې لیکي: د مشال خپرونې سلیری ساته کړی، ځکه چې ډیرې ښې خپرونې دي او زه یې په شوق سره اورم. ذوالفقار مونږ ته د خیبر پښتونخوا د نوښار نه دا پیغام را لېږلې او په خپل پیغام کې وایي د مشال خپرونې ډېرې ښکلې دي او زه یې په نهو ساعتو کې هر ورځ اووه یا اته ساعته اورم. زما سلامونه قبول کړئ. ذوالفقار آشنا له پیرزونې دې مننه چې د مشال لیډیو خوښوي. اورېدلې دې نه دي چې شودې نعمت دي خو که غوړي پرې واچوي نو نعمت الله ترې جوړ شي. که دا یو ساعت بل هم واورې نو ثابته به شي چې سل په سلو کې پر موږ مینې. وحید خان مونږ د لنډی کوتل نه یاد کړی یو. دی وایي ستاسو ټول پروګرامونه ښه دي. که د لنډی کوتل په اړه ډاکومنټري نشر کړئ نو ډیر به مشکور شم. وحید خان آشنا تا به نه خفه کوو. فرهاد شینواری ته به ووایو چې ستاسو په سیمه ډاکومنټري جوړه کړي او ورکې د دې خبرې وضاحت هم وکړي چې لنډی کوتل ته ولې ځینې خلک لوړ ګیوي. سمرین افغان مونږ د بلوچستان لورلای نه یاد کړی یو او مونږ ته لیکي چې مشال ډیر ښه وکړل چې اس ایم ایس سروس شروع کړو ځکه په ټلیفون باندې ډیر زیات ترش وي. نو سمرین جانې تاسو ته هم مبارک وي. دا د ټلیفون د مصروف رانغې او نه هم ستا پیغام د خپرېدو نه پاتې شو. د مشال ګلګل اوریدونکو نور اس ایم ایس پیغامونه به په بل خپرونه کې درته ځواب کړو. خوشاله او سوکاله اوسئ او په خپلو دعاګانو کې نجیب عامر مه هیروئ.
ګران اوریدونکو نجیب عامر چې تاسو ته د اس ایم ایس للاري ستاسو راغلي پیغامونه واورول. موږ ستاسو څخه هیله کوو چې تاسو په وړیا توګه موږ ته اس ایم ایس کولای سئ، خپل نظر، خپل پیغام او خپل وړاندیز د مشال رادیو سره شریکولای سئ. نو موږ به تاسو ته وخت په وخت اورو او هڅه به کوو چې ستاسو وړاندیز ته درناوی ورکړو او پر هغه باندې عمل وکړو. ګران اوریدونکو اوس وخت سوی دی د ځانګړي اونیز خبرونې روښانه مستقبل. سیاست او جمهوریت چې په پرمختللي هیوادونو کې د بدلون لوی وسیله ده خو له بعد مرغه ټوله سیمه او په ځانګړې توګه پښتانه د دې د سیاست لارې چارې ډېرې کمی کاروي او همدغه بنیادي وجه ده چې ځینې خلک بیا د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره بیا په داسې لارو روان سي چې یوازې د تیارو او تباهۍ پر لوري ځي. زموږ همکار منور شاه په روښانه مستقبل کې نن د سیاسي بیداری په اړه د ځینو مشرانو سره خبرې کړې. راځئ چې په ګډه واورو.
سیړونکي وایي چې ځینې سیاسي خلک پاک او روښانه کردار نه لري، دروغ وایي، بډې رشوتونه او ناجایزه دندو کې ککړ وي او د ټولو نه لویه خبره ده چې که څه هم مال دولت ډیر لري خو د عقل او د پوهې نه بې برخې وي، نو ځکه ولس هم په سیاست باور نه لري. نړیوالې ادارې وایي چې اداري فساد په ډیرو هیوادونو کې موجود دی خو چې سیاسي مشران یې پوهه او ژور نظر لري نو د پرمختګ په لار روان دي. په روښانه مستقبل کې د تعلیم او کار روزګار تر څنګه نن د ځینې داسې سیاسي او مدني مشرانو د ژوند حال دراورو چې د لالچ او حرس په دې دور کې هم صرف د قام غم خوري. په سینټ کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ غړی سینیټر عبدالرحیم مندوخیل د ملت پالو مشرانو په ډله کې یو ځانګړی مقام لري. په هلکوانه کې چې ځوانان نور فکرونه کوي نوموړي د ملت درد زړه پورې نیولی و. نوموړی مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د ځان په اړه وایي
بل چې په اقتصاد سره وایم چې زه خپله د روب یم، ضلع روب شو کې تاریخي طور د پښتنو یو ډېر رحمه حصه ده د خاورې او په سن اووه دېرش کې زه د روب کلی دي مندوخیل چې هغه مسینځی ورته یې عمره په دې کې پیدا شوی یم او بیا ما تقریبا په 1942 کې د ژوب په سکول کې داخله اخیستې ده په اول، یعنی هغه ابتدایي سبق. بیا چې دا انګریز تله او واک اختیار یې زموږ وطن خلکو ته سپاره نو دغه وخت زه په پنځم جماعت کې وم. د ژوب های سکول دی هغه وخت گورنمنت های سکول، په دې کې ما داخله اخیستې وه او هغه زموږ د ولس زموږ د قومي تحریک د پښتانه بالخصوص د خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي، باچا خان، نور د دوی د ملګرو چې دا مبارزه دوی وکړله ترنګۍ ووت. نو بیا چې دی دے بعد ما خپل عدالت بیا لسم جماعت مو پاس کړ او بیا کوټه ته ولاړم. کوټه د پښتانه د خاورې جنوبی علاقه ده چې موږ دغه سیم د ټول خاورې ته جنوبی پښتونخوا ویای. نو کوټه بیا ګورنمنت ساينس کالج کې بیا ما داخله واخسته ده. هغه چې ډېره ساينس آرټس دواړه وو.
عبدالرحیم مندوخیل نه مو پوښتل چې سیاسي حالې ځلې په کوم عمر کې شروع کړې وي. نوموړي وویل د فرنګینه د ازادېدو وروسته د پښتنو د سیاسي مبارزې یو بل پړاو شروع شو او همدغه وخت وو چې د ملت پالو سیاسي مشرانو رڼا یې په پام کې ونیوله.
دا هغه چې دغه وخت بدقسمتي دا و چې فرنګۍ زموږ خلکو ویستې لیکن پاکستان جوړ شو. نو پرځای د دې چې د پاکستان کې پښتانه یو برابر شریک په واک کې خپل حاکمیت د دوی وای وسایل د دوی وای د دې پرځای به او د قانون حکمراني وای دا څه شی نه وو. بس دا اول ورځې دوی زموږ پښتون لیډران مشران خانشیر عثمت خان چکزای باچا خان دای بندیان کړه نور په سرګونو په زرګونو. نو پاکستان کې دا کوم د امریت سلسله شروع شو آئین نه جوړاول وفاقي آئین پارلماني آئین دا دوی جوړول نه غوښت. نو پر دغه حواله باندې دا زموږ د ملک پاکستان او بیا په هغه کې پښتون او بیا دا ماکوم قومونه لکه بلوڅ سندای د دوو زموږ ګواده د دې ملک کې د جمهوریت او پارلماني جمهوریت او وفاق یعنی د کوم شي کومونه درته اوسي د شراکت د دې د پاره او انساني حقوق بنیادي حقوق قانون حکمراني دا زموږ مسلک وو.
نوموړی زیاتوي په داسې حال کې چې انساني حقونه د خپو لاندې کیږي او ټول قام محکوم وي نو جنگ یې نور هم د تباهۍ په لور بیایي. سیاست او جمهوریت یوازنۍ لار ده چې ټوله نړۍ ورته په درنه سترګه ګوري او یو قام د پرمختګ په لور بیایي.
موږ د مشرانو او هغه د پاره دوی جیبونه تیر کړو. موږ چې د سټوډنټ په دې کې ورشرف او په دغه کې بیا بالخصوص په روب کې چې دی کمال خان شرانای د پښتون تحریک د ټولنیز تحریک د برابرۍ د مساوات د پښتو ترقی د دې کې بیا کمال خان شرانای د پښتون تحریک کې ډېر خاص مقام لري او موږ چې دی د دوی یو قسم بلکې یو قسم نه وو پیراو د دوی پر لار باندې په دوی په چتلون کې وو. نو بدغه هغه مبارزه وه.
د عبدالرحیم مندوخیل په سیاسي ژوند کې یو لوی پړاو هغه مهال راغې کله چې د خپل سیمې لپاره د ووټ حق د ګټلو فیصله وکړه او د دې لپاره هغه د ټوپک جنگ نه بلکې سیاسي جنگ شروع کړو.
موږ دا کوم شي دا روغ د کوټې د علاقات موږ د ووټ حق لانو یعنی ووټ خو نور ملک هم نه پریښو ماشاءالله والا او کایب خانو کیا یا خانو لیکن ملغه بالخصوص دا ووټ حق بالکل نو. نو موږ چې دا کوم دغه تحریک هغه وخت موږ شروع کړ دا په 1900 کې وو. نو موږ د ووټ حق لپاره باقاعده یعنی د ستونو واخیستل په روب کې له ولس څخه. نو موږ چې دی د عمومي بالغ د هغه چې دی د ووټ حق مطالبه نو په دې کې بیا موږ هغه وکړ یعنی تحریک موږ جوړ کړل هغه کې موږ د خطونه واستل او وقایده د یا خانتم هغه واستول یعنی په ټلګرام باندې ته ته تاسو یې ټلګرام په ذریعہ باندې دا د خطونه د ولس واستول او بیا چې دی نو دا غا انتخابات چې د سنویا کېده په دې کې موږ علاقې ته هم د ووټ حق راکړل شو.
عبدالرحیم مندوخیل وای کسه هم نن پښتانه د ازمیختونو سره مخ دي خو کنوی کولی د تشدد او تندروی نه بلکې د تعلیم مثبت کار روزګار سیاست او جمهوریت په لارو روان شي نو سباون یې ډیر روخانه دي. ځوان کول تا خپل پیغام کینو موړې وای
کڅو پرش پښتانه دي پښتون لسی دي دا وخت ډیر زیاته یعنی حساس دي دا څه تماشا وسوله دا د پښتانه په خلاف د پښتانه په وطن باندې یو ترهګري، یو ناپوهي، یو جبر، ریاستي ناروا عملیات داسې وشو. پښتون د دې په باره کې اوس ډېر حساس دی او د هغو شیانو ډېره لویه کرکه ده، او دا داسې نه ده چې لکه څنګه اوس داسې یرغمال دي. واقعي دا وخت کې پښتون چې دی هغه یو ډول یرغمال دی، داسې حالات یې جوړ کړي دي. لیکن ډېر زر انشاءالله دا پښتون ولس مجموعي به د دې بدلون راولي، او دغه د امریت قوتونه، د ترهګرۍ قوتونه، د انتهاپسندۍ قوتونه دا به انشاءالله دا به ورک.
تاسو د سینیټر عبدالرحیم مندوخیل د ژوند کیسه اورېده چې تل یې د قام د ګټو لپاره د رون او رښتونی سیاست نه کار اخیسته. د قبایلی سیمې جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکي ډاکټر بیگم جان د خپل تعلیم په لړ کې د ډیرو ستونزو سره مخ شوی و، خو نه یوازې دا چې خپل تعلیم یې د خپل خوخه په شوبه یعنی طب کې ترلاسه کړو او ډاکټر شو، بلکې د قبایلی سیمې خزې چې د نورو سومره ستونزو سره مخامخ کیږي هغه ته په پام یې د دوی د خیر خیګړې لپاره هم عملی حل زلې شروع کړې. ډاکټر بیگم جان نم او پختل چې د ولس د خیر خیګړې په لور یې څنګه پام وګرځید او تر دې دمه یې سلاست راوړنه کړې دي. هغه وای
شوق په مغزو کې چې زه چا مدد وکړم. بیا هغه نه پس زما مخکې پرزیدنټ خدای بخله غلام اساق خان هغه سره زما ملاقات وشو، نو هغه وویل چې ته صرف میډیکل کې به د څو کسو خدمت وکړې، ته به یو ارګنایزیشن جوړای چې هغه ارګنایزیشن په نان ګورمنټل ارګنایزیشن کې هغه په پیټ به ته پورا قبایلی خویندو میندو وړو زرو خدمت کولی شي. بیا دا په 1995 کې دا موسسه ما شروع کړه او درته رجسٹر کړه د بخلی غلام اساق خان. بیا ما یعنی په خپل مدد خپل شروع کړل، ما خپل چې کوم د واده کالای او دار سم ورته خرڅ کړل په دې مچلاوله. بیا نه پسته زما جرمن ډونرو غیر سره لګیا شو. بیا شپک کاله د نېشنل کمیشن وومن سټېټس د قبایلی سیمو نه ممبر پاتې شوم، او په دې کې ما تمغه امتیاز واخسته، او په 2008 کال کې د دنیا نموړې خزو کې زمانوم راغې د سپورت ایشین از دو کر د ایوارډ په سٹیټ ډپارټمنټ واخ وو غوښتمه. بیا اره نه پستا ما بیا خپل همت وکړلو دا موسسه مې په امریکای کې رجسٹرم کړل چې ما چې دا زما شه نه ده، زمانه بعد بس موږ خلک د دینه फायदा اخلي. نو اوس چې کومه دا په هیلت ایجوکیشن کې زه وایم چې خلکو ته फायदा ورورې.
نو موړې وای هر انسان ته پکار دی چې په شخصي توګه د انسانيت سره سمره خېګړې کول شي، خامخای وکړي، خو د سیمه حال په منظمه توګه سمولو ته اړتیا لري، او په دغه لړ کې سیاسي بیداری او حل زلې ډېر مهم دي.
تعلیم په دنیا کې ډېر ضروری دی. یو پویا دا تعلیم د بنی ادم اوده مغز راوخی چې مغز ودی، نو هغه تعلیم په ذریعہ راوخی مغز څو پورې چې دا نوې جنریشن او روان نسل د تعلیم طرف ته رجوع نو کی او پوی نشي تعلیم یافته نشي، او دیتہ د تعلیم زمينه مساعده نشي. یعنی قبایل دی یا پښتونخوا ده، دیتہ د تعلیم زمينه نه ده مساعده وروره ده. د اقتصادي وضعیت نور ده، لیدل نه غل ده، غلا کوي، پچور ناشته، او زما نوې جنریشن چې کوم ده هغه د ډیوټي لپاره در په در ګرځي، شپاسمې پاسي که څورلسمې پاسي، او هغه ته هیڅ نه ملاویږي. ګرانی په اسمان کې دا ورته، یعنی د دوه کور کورنۍ ده چې هغه اته شپک بچي دي خوراک دی، هغه که 100,000 تنخواهي هغه ته ګزاره نه کوي. ضرورت په دې کې به د دې حالات نشي بدلېدی چې څوک پورې د دې ملک داسې یو حکمران را نه شي، په دې ملک کې داسې یو حکمران را شي کہ آغا صادقی او د دې ملک واګه پلاس کې واخلي، نو بیا به د دې ملک حالات بدلي.
تاسو د قبایلی سیمې جنوبی وزیرستان د ډاکټر بیگم جان خبرې اوریدې چې د نورو یو شمیر لاستراوړونو نه علاوه د دنیا د نوموړې خزې ایوارډ یې هم ګټلې ده. د خیبر پختونخوا 400 ضلع شمالي اشنغر یو ملت پالا قامی مشر محمد نظیف وای د پختون د ستونزو د هواري لپاره په سیاسي چوکاټ دننه هڅه کول پکار دي. نو موله د پختون قام لپاره په کوم حالو زلو بوخت دي د مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وای
د نور له سوا او یالا د مزدور کسان پټي سره زما تعلق یعنی جو شوری او بیا دا هغه وخت دا سبق د زمانی نه د کالج د زمانی نه بیا مسلسل په دغه سیاسي سرګرمو کې سټوډنټ سیاست کې مې لاول سرحد کنفدریشن او بیا پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن چې اوس د ملي عوامي پارټۍ د طالب علمانو تنظیم د ازادۍ په باني غړو کې مه دغسې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ په جوړوونکو کې او د دوی د مرکزي کمیټې ممبر اوسېدلی یم او یو ځل په د دوی صوبې جنرل سیکرټري یو ځل په یو کم نوي کې په اتلسم اکتوبر پېښور کې زه جنرل سیکرټري د صوبې خوښ شوم او بیا په پنځم نوي کې په اتم اپریل باندې زه د دوی صوبې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ جنرل سیکرټري د دوی صوبې خوښ شوم.
د محمد نظیف نه مو او پختل چې په پښتنو کې خو ډیر سیاسي مشران شته، بیا ولې دومره شخړو سره مخ دي؟ نو موړی وای چې خلک ډیر دي خو ډیر کم پکې د باور وړ کردار لري، ځکه چې د روم سیاست په لاره تک ډیر ګران کار دی.
وزیر حق په زمانه کې مې ټول د وزیر حق مرشله په فراریتوب کې په روپوشه کې او دغسې په ټوټو کې مې تقریبا شل یویشت میاشتې جیل چې کوم بیا تېر کړی د دې صوبې ټول جیلونه دره اسماعیل خان جیل، هریپور جیل، پېښور جیل، افتاباد جیل، کواټ جیل او دغسې دا نور، او بیا مې دوه ځل په ترچو سلونو کې په دوه ځل بالحصار کښې او یو ځل په چوکي نمبر دو کې وخت تېر کړی دی. یو ځل اتلس شپې مې په بالحصار کې کړي دي، بل ځل مې پنځلس شپې کړي دي، او پنځلس شپې مې په چوکي نمبر دو پېښور او وړي اړې خوا کې یو ترچو سلو په دې کې تېر کړي دي. او بس دغسې اوس وخت کې زه په خپله علاقه کې د امن تحریک سرگرمی کومه او د پښتونخوا اویرنس موومنت یو تنظیم دی د بیداری تحریک، د هغې یعنې غړی او ممبر یمه، او د سیاسي تنظیم مې قانوني ولسي تحریک دلته یعنې په دې اوارو ضلعو کې او په دې کې چې کومه دی نو هغه کړی، په هغې کې خپلې سرګرمۍ کوو.
محمد نظیف زیاتوي ځینې خلک پښتون ته د توندلاري او ترهګر په نظر ګوري، خو پښتانه داسې نه دي.
بیسے پختانے دا نفس نا، دا خوی نا، دا نیچر نا لیبرل سیکولر او زبا داون چا انسان دوست خلق دی. دا تاریخ پا دو که من تا چا اوس زد خپل کلی دا مشرانو نا تا پوسو کم چا پا دی موجودا دکاندارانو که دا اندوان دکاندارانو که سپرس دی خلق پر اندوانو تا سی خپا دی چا دا غیر تا دکانداری که انسان پو اوس نشتا دی. پختانه دلته په اراده باندې یعنی دې ته کېږي، د پښتون خو یې پسمانده ساتلی دی، روزګار په وطن نشته، کارخانې په وطن نشته دی، او دی څو د سوکیانو په نوم، څو د تبلیغیانو په نوم، څو په نور نوم باندې داسې تلی چې نان ایشوي د ده په مزغو کې نوستلي چې هغه د ده مسلې نه دي. بیا وایي که زه تبلیغ وکړمه کېدی شي زما دا بده ورځ به بدل شي، کېدی شي دا وایي چې زه صوفي شم او مطلب دا دی په تصوف کې لاړ شم زه به په دې کې.
په اخر کې نوموړی د خپلې مبارزې په رڼا کې ځوان کول ته دا پیغام ورکوي.
زما خو ځوان کول ته دا پیغام دی چې د ټولو نه اول په خپلو تعلیم باندې یعنی توجه راوړي، او دا دې وخت کې چې کومه یعنی پوهه زده کړه دا وکړي، د پرکو نه ځان وساتي، د پاکستان پرقه پرستۍ نه یعنی ځان وساتي، دا دې ځای کې چې کومې روایتي سیاسي ګوندونه دي د دې نه ځان وساتي، او د عربو د مومنت نه، د تیونس نه، د الجزایر نه، د مصر نه، د لیبیا نه، د سوریا نه، د بحرین نه، بلکې سعودي نه، او دا خدای پاک زموږ د قوم نه اوس خپسې پاسیم د پښتون افغان توبه قبوله کړې. دا اوس د ځوانانو په همت ولاړه ده چې دوی د علم پوهې د لارې نه د دې قوم د دې وطن دا بده ورځ دا کومه چې پسماندګي ده دا بې راروي ده. دلته که پښتون په هر حساب باندې پسماندګۍ ته تللی نو دلته په اراده باندې دا کارونه شوي دي، دا په یو خاص سوچ باندې شوي دي. نو چې د دې نه موږ یعنې خپل وطن سره مینه، د خپل وطن د تاریخ سره مینه، د خپل ولس سره مینه، دا وطن چې موږ آزاد ساتو، آباد وساتو، نو په نتیجه کې به دا موږ ته د سر سوری په مړګې د ډوډۍ جامه ژوند د سیالۍ د دنیا د قومونو سره رابرابرۍ.
تاسو د خیبر پختونخوا د چارسدی ضلع د شمالی اشنغر د یو ملت پالا قامی مشر محمد نظیف خبری اوریدی.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ده
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو مونږ داسې لیکو
MASHAALRADIO.COM.